د سهار لس بجې شوې. قدر منو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو ته غوږیاس. د یو ساته خبرونه چې تر ډیره پښتو موسیقۍ ته ځانګړي شوې ده، په سر کې خبرونه او یو څو راپورونه هم شته. ملتیا موکړی په سر کې څو مهم خبرونه. د پکتیا ولایت چارواکي وایي کړه دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي، د مچل غوبند رغونې چارې به ژر بشپړې شي. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. او ایران خبرداري ورکړ که خلک د کورونا وایروس یا کووید 19 د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه کړي، په میلیونونو وګړي به په دغه وایروس له کبله ومري. بشپړ خبرونه واورئ. په کندهار کې په کورونا وایروس یا کووید 19 د اخته کسانو درملنې لپاره په دوو روغتونونو کې 160 بسترونه ځانګړي شوي دي. د والی ویان وایي 100 بسترونه د عینومېنې په روغتون کې ځانګړي شوي او 90 بسترونه په میرویس روغتون کې. بهیر احمد احمدی په دې اړه پرون سه شنبه ازادي رادیو ته وویل
راتوانېدلی یو چې تر دې مهاله پورې د عینومېنې په 350 بستریز روغتون کې 100 بستریز واټ د کورونا وایروس د خبرېدو پر مهال د واقعیتو د پاره چمتو کو، او همدارنګ د آی سی آر سی نړیوالي موسسې په مرسته باندې مو په میرویس حوزوي روغتون کې هم 100 بستریز عاجل واټ د مکملو تجهیزاتو سره چمتو کړی دی.
د والی ویان وایي که څه هم په کندهار کې په کورونا وایروس د چا د اخته کېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو له ایران او پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو د معاینې لپاره تدابیر سنجول شوي دي. د ښاغلي احمدي خبره له پاکستانه د راستنېدونکو د سرن لپاره په سپین بولډک ولسوالۍ کې درې روغتیایي ډلې مرل شوې دي. بل دا چې په جړې ولسوالۍ کې به له ایران راستنو شویو کډوالو ځانګړی کم جوړیږي چې راستن شوي کډوال به پکې په روغتیايي لحاظ سرل کیږي څو په کورونا وایروس اخته نه وي. په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو رسمي شمیر 22 تنو ته رسیدلې ده. د پکتیا ولایت چارواکي وایي کړ دولت وسلوال مخالفین په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي، د مچل غوبند رغونې چارې به ژر بشپړې شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په 1398 مریض کال کې ویلي و چې د دغه بند رغونه به په دریو کلونو کې بشپړ شي. خو د پکتیا د ولی ویان پرون ازادي راډیو ته ویل په احمد آباد ولسوالۍ کې د دغه بند رغونې د چارو بشپړېدل لږ تر لږه 200 کلونو ته ضرورت لري.
زه فکر کوم چې بیا به یو څه چټک پر مخ ولاړ سي، البته که دلته امنیتي ننګونې ورته مخالفین جوړ نه کی، ځکه د اوبو د مدیریت برخه کې چې کومې پروژې پلې کیږي او هغه اوبه بالخصوص چې بیا کوزیږي، زموږ پرسپشن دا ده چې هغه ته حتمی امنیتي مسایل پیدا کیږي.
د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د هلمند امنی قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد زمان همدرد وایي د لخکرګاه په بولان سیمه کې پرون ماښام دوه موټر سایکل سپرو د پولیسو پر ګزمه حمله کړې ده. د همدرد په خبره په پیښه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د دوشنبه ورځ ناوخته هم په لخکرګاه کې د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یو غلچکی برید کې ټپیان شوي وو. په وروستیو کې په هلمند کې غلچکی بریدونه زیات شوي دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي په چاربولک ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي دي. د بلخ امنیت قمندانۍ ویان اجمل فایز پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل یو وژل شوی کس ملکي تن او بل د ملي اردو سرتېری و. تر دې مخکې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ویلي و چې په چاربولک کې په وسلواله نښته وایي عملیاتو کې په لسګونه طالبان وژل شوي او د ملي اردو 15 سرتېری ټپیان شوي دي. وسلواله طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلواله طالبان د چاربولک ولسوالۍ پر زیاتو برخو کنټرول لري. روانونه په بلخ ولایت کې درې عملی شوې دي، یو په مزار شریف کې د دوشنبه په ورځ 14 و چې دوه کسانی وژل شو. او د همڅو بهرنی خبرونه تاسې ازادي رادیو ته وکیاس. ایران خبرداري ورکړ ک خلک د کورونا وایروس یا کووید 19 د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه کړي، په میلیونونو وګړي په دغه وایروس له کبله ومري. د ایران دولتي تلویزیون پرون سه شنبه د خبرداري په داسې حال کې خبر کړ چې په ایران کې په کورونا وایروس د مړو شمیر زرو کسانو ته ورسید. په ایران کې وازې پرون په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو تر زرو زیاتې مثبتې ماتې پیښې ثبت او 115 کسان یې په نتیجه کې مړه شول. د ایران د روسیې وزارت ویان کې انوش جهانپور ویل تر پرون ماسپښینه پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 14,195 ته ورسید. ایران چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وایروس سخت ځپلی وایي د دې خطرناک وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شاوخوا 15,000 بندیان خوشي کړي دي. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی پرون ویلي سیاسي بندیان او هغه کسان چې د جنایي جرمونو په تور بند کې وو په موقت ډول خوشي شوي دي. د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نور سلطان او بل لوی خار الماته کې د قرنطین وضع کړی دی. د اقدام وروسته له هغې وشو چې په دغه هیواد کې په کورونا وایروس یا کووید 19 د اخته کسانو شمیر 2 برابره یعنی 3 تنه زیات شو. د قزاقستان روغتیا وزارت په 2 اعلانونو کې پرون سه شنبه وویل چې په 400 کسانو کې دغه وایروس په نور سلطان او 15 نورو کې په الماته کې دغه وایروس تشخیص شوی دی. تر دغه اعلان وروسته صدر اعظم اشقر مومن د بیړنی حالت د اعلان په اړه د جمهوریت ریاست د یو کمیسیون غونډه راوبلله. دغه حالت به چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر قاسم ژومرو توکایف لخوا پیشنهاد شوی د اپریل میاشتې تر 15 نیټې نافذ شي. د اروپا د فوټبال فدراسیون وایي د اروپا د ملتونو د فوټبال د 2008 میلادي کال ټورنمنټ د کورونا وایروس یا کووید 19 له کبله یو کال وسنټاوه. د فدراسیون پرون سه شنبه وویل د نارینهو او ښځینهو د ټولو کلبونو او ملي ټیمونو مهالویش تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی دی. په پام کې وه دغه مسابقې د جون میاشتې له 12 د جولای تر 12 نیټې په 1200 روپۍ هیوادونو کې وشي. د اروپا د فوټبال فدراسیون پرون سه شنبه ول دغه مسابقې 2020 میلادي کال ته ځنډول شوې دي. د کورونا وایروس له کبله د اروپا د ټولو کلبونو مسابقې یا لغوه شوې یا هم ځنډول شوې دي. د ورته دي محله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مننه کوم. دوستانو سم یو دوا خبری موضوعات. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومان او د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو چارواکي هم ټینګار کړی و چې د مذاکرو خپل اړخونه دي د مذاکرو پر مهال د ماشومان او حقوقو او اړتیاوي په پام کې ونیسي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو پر مهال د نورو په نسبت ماشومان زیات خدمت شوي دي. یونیسف وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ورځې په 60 ډول 9 ماشومان یا وشل شوي یا معلول کړای شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې او پخلاینې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومان د حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون وایي څرنګه چې د جګړې پر مهال ماشومان تر نورو زیانګالي وي، ځکه پر روان مذاکرو کې باید د دوی د حقونو خوندیتوب په لومړیتوبونو کې شامل کړی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمیشنر اویان شکر الله مشکور پرون سیشن به ازادي راډیو ته وویل
ماشومان هغه قشر دی چې متاسفانه په ټولنه کې د جنگونو، ناامنیو، فقر او نورو ناخوالو له امله ډیر زر اغیزمن کیدی شي. زمونږ غوښتنه هم همدا چې د ماشومانو د خوندیتوب، د دوی د حمایت او د دوی د ساتنې په موخه دي اقدامات تر لاسه لاندې ونیول شي، تر څو وکولای شو د ماشومانو د بشري حقوقو د وضعیت د بهبود په خاطر مو خپل مسؤلیت تر سره کړی اوسي.
د افغانستان د رواني لانجې د حل او د سولې د مذاکرو پر مهال د افغان ماشومان او د هغوی د حقونو د خوندیتوب موضوع لږه مطرح شوی ده. خو د ماشومان او وسلولو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د سولې په بین الافغاني خبرو کې د ماشومان د حقونو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن ویرجینیا ګامبا تیره دوشنبه په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان شخړه د نړۍ په سطحه د ماشومان لپاره تر ټولو خونړۍ ګڼل کیږي. د ماشومان او وسلولو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا ویلي د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو ممکنه مرحلو کې د ماشومان د خوندیتوب لپاره هر اړخیز اقدامات د پایدار سولې او ثبات لپاره ستراتیژیک اهمیت لري چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومان ژوند هم ورسره ښه کېدای شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ماشومان لپاره ډیر خطرناک و چې په لومړیو 9 میاشتو کې د ورځې په اوسط ډول 9 ماشومان یا وژل سوي یا معلول کړای سوي دي. ملګرو ملتونو د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د تیرو 4 کلونو پر مهال خراب امنیتي وضعیت د دې سبب سوی چې د ماشومانو په وړاندې 14,000 واري جدي سرغړونی وسی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د شخړې د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو په وړاندې سوي جدي سرغړونی غندلې وي. ملګرو ملتونو ویلي و چې د 2015 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې نږدې 3500 ماشومان وژل سوي او شاوخوا 9000 نور ټپیان سوي دي. په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
قدرمن اوریدونکو، کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د سیاسي اختلافاتو، د سولې د پروسې او دغه شان د خبريالانو د ستونزو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. خان محمد سین د ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ویسا ورځپاڼې د مشرانو جرګې په حواله لیکلي چې سیاسي اختلافات باید د سولې د خبرو خنډ نشي. ورځپاڼې زیاته کړې چې سیاسي اختلافونه او انتخاباتي کړکیچونو نه یوازې دا چې خلک یې اندېښمن کړي، بلکې د سولې د خبرو بهیر هم ودرولې ده. ورځپاڼه ادعا کوي چې دغه اختلافونه په قصدي توګه غځول کیږي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د محمد اشرف غنی خوا فکر کوي چې عبدالله عبدالله قانوني اعتبار نه لري او دوی به په تدریجي توګه د وضعیت پر کنټرول بریالي شي. ویسا ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې د غنی او عبدالله ترمنځ اختلاف باید حل شي او ورسره د یو جامع پلاوي لخوا چې ټولو ته د منلو وړ وي بین الافغاني خبرې پیل شي. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په غټ عنوان لیکلي چې په 2019 میلادي کال کې سوله او انتخابات دوه مهم اصل وو، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه دواړه ملي بهیرونه له ګواښ او ستونزو سره مله وو. ورځپاڼه لیکي که څه هم انتخابات تر سره شول، خو نتایج یې ټولو ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او د سولې پر خبرو اترو یې هم ناوړه اغېز وکړ. ورځپاڼه دا هم لیکلي چې د دوو ولسمشرانو لخوا د لوړې دوه مراسم په افغانستان کې د سیاسي بې سوادۍ په لور لومړی ګام دی. ورځپاڼې په پای کې وړاندیز کړی چې اوس باید دواړه لورې یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه پلي او په هیواد کې دایمي سوله ټینګه شي. انیس دولتی ورسپان بیا په خپل سرمقاله کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې را روان په سرلی به خلکو ته چې د سولې تګی دی د سولې او ثبات یو ښه پیغام ولري. د ورسپان په باور په پام کې ده چې د حکومت لخوا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دغه خبرې پیل کړي چې په نتیجه کې به افغانان په را روان په سرلی کې د جګړې پای ونمانځي. او هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د خبریالانو ستونزو ته اشاره کړي. لیکلي دي چې پرون د خبریالانو ملي ورځ وه. همداشان ورځپاڼې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د خبریالانو د تلفاتو د کموالي خبر خپریږي. دغه ورځپاڼه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خبریالانو عمده ستونزه اطلاعاتو ته نه لاسرسی ده. ورځپاڼه زیاتوي په وروستیو کلونو کې له خبریالانو سره د ځینو بنسټونو همکاري کمه شوې ده او ځینې دولتي بنسټونه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د مراعاتولو په برخه کې ځانونه مکلف نه ګڼي.
خو اوس په دا ورو چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، نړیوالو رسنیو ته اجمل آن کتنه کړې ده.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر پر سیاسي کړکیچ لیکنه خبره کړې او وایي د کار له طالبانو سره د امریکا لخوا د جګړې د ختمولو هڅې له خطر سره مخ کړي. ورځپاڼه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ په تیرو 15 کلونو کې د ملي وحدت د حکومت په نوم د لوړو ژورو ډک شریک کار ته اشاره کوي او زیاتوي اوس د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته له دې دواړو هر یوې جلا ټینګار کوي چې د خلکو رښتینې استازي دي. د وال سټریټ ژورنال په وینا ښاغلی غنی د هیواد پر حکومت، امنیتي ځواکونو او نړیوالو اړیکو ټینګ کنټرول لري. ښاغلی عبدالله بیا په کابل کې په خپلې ورسیر ماڼۍ کې د اپوزیسون یو ټاپو رامنځته کړی. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو پخواني سلاحکار بارنیټ روبین له خولې وایي اوسنی پټه په ولاړ